په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلی د ملګرو ملتونو مسؤلانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړې چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړې دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په ارګ کې کړي او بختر اجانس راپور کړی دی. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والو سفر وروسته یو خبر پاڼه کې وویل له ایران راستانه شوي کسان د رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړیږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر بایزاته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد ستر محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څیړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څیړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډیره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې د حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. په 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 118 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ترامپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړه چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ترامپ له زلنسکی پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالد ترامپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربان یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمیر پاترایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیری او 200 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوسییټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمیر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسېد او په خبره یې دا معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیری به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو لاستولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته لدې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی او وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یوه لویه لارې بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و، خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون اعلان کړی چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوالې اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوې وې نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوې نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې ښځینه او نارینه لوبغاړي پکې دي په ځایي وخت له سهاره ماسپښین ته ځنډول شوي دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبې کې هم یو ستونزمنه مسأله وه. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسألې په تفصیل اوریدل شي. دبليو اف پی وای افغانستان کې کاری فرصتونه محدود پاتې دي، څه کول پکار دي؟
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده، د څونیزو کورسونو لاله وروزل سي او په خپل بخو باندې ودرېږي، د کار زمينه مسایل سي ورته.
پاکستان کې یو ځل بیا د کډوالو نیولو زور اخیسته،
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې راهیسې شروع شوی ده، پرون بیا راغلي ول. زه خو نه ومه، خو یې مطرز ونیولی ده او جی کیم ته یې وړی ده. لږ مخکې مور سره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ډیپورټ کوي.
یو شمیر کورنیو رسنیو وروستیو کې د ځان وژنې پیښې ډېرې راپور کړي. ارواپوهانې د مخنیوي لپاره ګټورې سپارښتنې لري. ولسی او حماسي شاعر متی الله تراب په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو، د هغه فن او ژوند ته مو لنډه کتنه کړې.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره، په دې کلو او خاریو پوښتنه وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د کارمندني فرصتونو ته د لاسرسي او مزدوري په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیر ورځې پر راپور کې ویلي چې د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګر هم وایي چې د دوی اړتیاوې ډېرې خو په بازار کې ورته کار نه پیدا کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. دبليو اف پی د سه شنبه په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د دبليو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی او کارګر چې په ورځیني مزدوری بوخت دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنګ دې دوه دونیم کله کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونه کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نخوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپل بخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته. د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسی. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي، د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي دي. یونما د سه‌شنبه په ورځ د چنګاخ په څلور وشتمه په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنچي د ځنګړی استازي روزا اوتن بایواله قوله د ته په پام چې د مهاله ویا سل افغانان د بیوزلی تر کرخی لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه د شرط شر د راستنیدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره د غشاند معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
و موردل چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو محدودیت ته د خړو نړیوال پروګرام اندېښنې خودلې او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه بیرته ماته شوې ده. څه باندې یو شر درې میلیونه کډوال یوازې له ایرانه په دې کال کې راغلي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي چې په تیرو ورځو کې د دې هیواد پولیسو یو ځل بیا دلته پر کډوالو چاپې زیاتې کړې دي.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومي مودې ځنډولې، په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو لوري د بي ویزې افغانانو د نیولو او حج کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوې. حج کم په راولپنډي کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومټریک وروسته له دې هیواد په جبري ډول ایستل کیږي. د اسلام آباد په جینه سیمه کې میشت یو افغان عبدالله چې متحده ایالاتو ته د عیسایي کیس لدی وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د تر یو زوی لزان سره وړي. دی وایي له تیرو شلو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنه لیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې راهیسې شروع شوی دی. پرون بیا راغلي ول زه خو نه ومه، خو یې متر زوی نیولې ده او چې کوم ته وړي د لږ مخکې مور سره خبرې وشوي هغه وایي چې موږ ریپورت کوي او ما خپل دوه شورز کیږي چې ویزې ته می اپلای کړی دا اوسه پر ویزې نه درالې دغه ته پولیسانو جنجال دا ویزې بند کړی دي. مونږ ته باید یو لار راکې چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت د یوې اتکسیزي کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای د ټولي کورنۍ د ویزو موده پای ته رسیدلې خو نوې ویزې نه دی ورکول شوی. نو موږ د ازادي رادیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمه ته پولیس ورغلي او لګ تر لګه ل 15 تر 60 افغانان د ویزې د نلرلو لاملا لزانونو سره وړي دي. دی وایي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی لوی خوا د ویزي تمدید بند کړي دي. نه پويګو کومه پالیسی لري. اول یې شپږ میاشتې ویزي موده یو میاشت را او اوس یې دیوی میاشتې تمدید هم بند کړي دي. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو لوري دوه ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوسمهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې خو اوسمهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو لږ وخت سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنۍ وو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکونکي نیولې دي. په همدې حال کې جرمني رسنۍ راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې د دغه هیواد تایید لیکونه ورسره وو نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیږدول شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوس هم ورزده ته چې حماسي او ولسی شاعر متي ولا ترا پرون پرنګرهار کې خاور ته وسپارل شو. په دې راپور کې مو د هغه فن او ژوند ته لاندې کتنه کړې.
تراب د مرګ وسیت په غور واوره. په دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندونی د خپل مړینی وصیت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلو.
اعظم ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
د ورستی ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې را څرګند شو.
خبرونه نه غړای د دې رژیم په اړه بل خو هم دومره چې وشول د تعلیم په اړه پدې ردی پدې کافیا باندې نور نه راګیګم چې په تعلیم او تربیه باندې نور نه راګی.
موړي په خپل دین نظم کې تر ډې را د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازی د جنونو د خونځیو د خلاصونو غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
ازادي راډیو ته ویل
متی ولا تراب زمون د نږدې دوستانو ورګرو څخه متی ولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد نه شخص و همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریز غوړه کړو د متی ولا تراب بین د ټول افغان ملت لپاره ستر زاید
ځوان شاعر شفیع الله تاند وای تراب د مشایرو مالګوا
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر مړي نه یلوې زاید تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود نه یوازې نقد کارو تر څنګ ډیر اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې تراب صاحب د مشاعرو مال غوا کومې مشاعرې ته بچ دی نه راغلي هغه مشاعره به پیکاو نیمګړې خاريده
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی ولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متی ولا تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپل افکار او بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل
بخوانی ولسمشر حامد کرزی یو شمیر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشنونکي خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې د راپورونو لمخې متولا تراب په 1950 لمریز کال کې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدل او نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیر کړی او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې سوکشته چې د راغلونه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هر مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده ولکېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کانې وبو سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پخیمانه نه يم یي چاپ شوی او وروستي شیری ټولګا موګه د کلیو او بانډولي ونی تر چاپ لاندې و
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
تاسو ازادي راډیو ته غوږی د اوکرين پارلمان پروند پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په مخه وغځو په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته د اوکرين پارلمان کې د سې شنبې په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 360 وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رائے ورکړه دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست لومی پیلېږي او د نومبر تر 15 منټې پورې دوام کوي یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبرورۍ کې پر اوکرين د روسي له يرغل سره هممهاله اعلان شو او دای شپارسم ځل دی چې موده یې غځول کیږي د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکرين کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې ځنډيږي او د 1300 کلونو ترمنځ نارینه له استثنا پرته له هیواد د وتلو اجازه نه لري اوکرين کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکرين د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې هڅه کومه پایله ورنه کړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکرين سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي ترامپ دا سرګندونې د ناتو له سرمنشي مارک روټ سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پترس کې وکړې ترامپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي د ترامپ دا څرګندونې د روسي په وړاندې د ریس کې د یو ښکارا بدلون نه خده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي، خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ترامپ دغه څرګندونو د روسي چارواکو خبرګونونه هم پرولي. د تاس خبري اجانس د راپور لمخې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف ویلي ترامپ د ناتو او اروپای ټولنې لخوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د پروګرام ورستای راپور اخلو. لتیری یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو پیښې ډېرې راپور شوې. د ځانوژنې دغه پیښې بیلابیل عوامل لري، د اقتصادي مشکلاتو نیولې بیا هم تر نورو فشارونو او دغه راز محدودیتونو پورې. تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزین اورو چې خبري ورسره کړي.
زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. دا زیاتوي چې شپاړس کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو و، تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وازې په تیره اونۍ کې د ځایی کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي، یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه وو ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خدای یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو کورنۍ تاوتریخوالي په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو په بدو کې ورکړي رواني او کلتوري فشارونو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د سن وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی و چې د موضوع د حساسیت له امله یو نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا چې اتلس کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی و چې د طالبانو حکومت بندیز له امله لزده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل پر انجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د سن وسنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کیشون محرومون شدن، محرولاک شدن.
کله چه از مک پسیمه که لگ در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپاره دا تعلیم و استکلی روسته هیلوا هغه هم بند شل نور می پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي. خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه، معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هیڅ را باندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له پنځلسمې د جولای تر څوارلسمې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له دولسو د زیاتو نارینه او ښځینهوو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره سوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادی رادیو تو موبایل:
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. حق انجونه چه خوانزه و تابطه که جزن لری ده انتخاب حق نلری و غکی غلی کرده شوی. د کورونې لخوا فشارونه، بې وسلي، نامعلوم راتلونکی، دا ټول د دې لامل شوی چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولای شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلي بیرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپو عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړي:
یک توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو سپارښتنه مې داده چې دا ډول خلک دي تل خپل ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي، بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا دردنا مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال د ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي، بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 316 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نه ویلي چې په دې شمېر کې څومره ښځې او څومره نارینه وه. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وه چې د ځان وزنې ډېری هڅه کوونکي ښځې وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هر دوو افغانانو څخه یوای چې ډیرای خزی دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې پر افغانستان ځوختاوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پیل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلامونه پریدا جان تاسو او د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاص توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سمسم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېږي چې ورځو
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډېر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګرې مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو او دقم چاپریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړای.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از مونه هیریږي زموږ یو خپلوان چې سکه لږه که څه هم ډیره کوچنی وم هغه به ویل وای چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره به چد شي نشوي کړلای هغه سی به نشوي کړلای. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا په زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
لاغې ورځ نه را پدې خو تر اوسه پورې دا د څلور کال تیر شول په کور ناستې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروسته کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخت کم شیر لاته سی واورم زهن نن ارتزانه ماده کړی. اوس که ته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کوم خاطره ام سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سرشته شلاتر سبدې څلور کالو کې ساتلې
د مکتب خاطر تر ټولو چې ما ته ډیر اګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډیر دغه ما په ځد کې مغز ما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانه کینم خو دې هغه څه خبره ته دوه اول نمبر ته اول نمبر سره ډیره ګرځیدم څه کې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایقم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد دې شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما سنفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینې ستونزې له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک نه وم ښوونځي ته بوزي کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندې لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مونږ مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنف پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې سره په یوه صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سره وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سره په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سره وم.
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیلې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساينس پښتو داسې ما د خوښې مضمونونه وو ټول مې زده کېدله خو څه شی مې چې نه زده کېدله هغه ریاضي وو تر آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي شبانجانی که پا دیل را تاوی است ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی و مولی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو منتو آشک زمایت نیدی دیگه یعنی که زه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا
ده پخول موس ورت زده کرل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کاله نوم چې په مکتب کې چوم ته لسم صفه پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم صفه خاطرې کله کلینو ګویم چې یعنی مو څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېدم او کله کله زړونه مو پاک ورته مو زرمه نه پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د ماده ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تروړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره وي وای زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم څه کور مور و نه کړی
و خان جالب ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مرته وای څو وخت مو د فعالیتونو په لیکل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم زیره غلې
کله چې مکتب کې موږ مدر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکوله د دې نه ډېر څه ورېدنم زموږ ومن سم په واد د لغمون و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر په لی به وای هغه ته به ور ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هر طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریال یې نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغه نه وروسته زه مرد ویزم ته لاړم بیرونه رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د مودې ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو وویم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څه کوي خبر یا دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قلی او رسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېونه چې زه د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ ځای پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنه خلک د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه میکړي چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس لاغې چې زه رسنۍ ته لاړم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې ما ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز یا په کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
اپا ولو که می بینتی از کار کرده دی ده یوتیوب که ناس همی کار کرده نو تقریبا شپگ میشتی نو اغش بینتی از وقت را ترده چه ما کرایه هم دیخت پل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایط که چنگه منال زکر در سونزمانه وی چه کلا تا کارم که او بیا پیسیم پسی دی جیب نوار که
اینی زکر همیم زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې مارت په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دی وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړی
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی خو خو د سنفیونه مې د مرګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوم ماته اته د سنجونی وی چې زما په یاد کې ته مونم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څنګه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د سنجونی ولی نه دي توانیدل چې کورنۍ او تقینات
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کومه کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کوم وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چې ته مونږ نشو ورکولی مثلا مونږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تر لرم فقط دومره خبره شه مثلا چې ماتول شي چې با نامزاد شوه یا د نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کومه اړیکه نه ورسلم چې زه پوه شم چې څومره خوشاله خلا یو دوه چې خبره یم یو په کې ډیره خفه ده خو بل ښه خوشاله ده
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبريال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه چې کی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړې کې مې څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هیڅ نه جوړې موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و ورسره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې څه نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه و په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی اساس فعالیتونه په کومه برخه کې و
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندې کول دغه یو شعر به مې ویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس مو د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې د چیز مو شیدونه خوښېدل همداسې ورو ورو مو د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګرد وړاندې و چې دغه شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو ورسله غي مو کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلن شعر وو زما د کاکا خرج ده هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ټک بوتل یم جانان یم دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هیواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایي.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اف اف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغان ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې، هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه.
ډیر زیات مننه تاسو نه چې موږ په خبرونه کې وخت راکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پدیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
Sabah 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 سبا کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی کبھی